السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پیل به خبرونه وکړو طالبانو په بدخشان ولایت کې د خزوغه رادیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي طالب چارواکو ویلي د رادیو ته لژمنې سره د فعالیت اجازه ورکړي چې سندرې به نه خپروي او د دوی تګلارې به مني د خزوغه یا صدای بانوان رادیو مشر ناجس روش ازادي رادیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بندیز سخت مالی تاوان ورواړو یو نه مخکې د رادیو چې په بدخشان او شمال کې د ښځو له ګوتو په شمیر یا محدود رادیوګانو وه په دې خاطر طالبان وتړله چې د رادیو د مسؤولانو په خبره په تیروتنې سره یوه سندره خپره کړې وه طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز شاریکار کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او ماشومان یې نیولي دي دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریې وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په ارامه ترسره شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تلابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې دو څلوک چینایي جیټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینات پیل کړل دا تمرینات په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی انګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازو جرګې له مشر سره یې کړې ده دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شو چې ولسمشر سی د امریکا له متحده ایالاتونو راستنه شوه پیکینګ د اپریل په 15 په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارتی لیدنه غندلې وه په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې دي د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې هم ګډون ولري د فوټسال دغه لوبې به 13 ورځې روانې وي او ټاکل شوی چې نن شنبه د هندستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې دوه سیالي وشي لومړنۍ لوبه چې د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2:30 بجې پیلېږي راجستان رویلز به د دلی کپټلز په وړاندې سیالي وکړي کپټلز لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې او بایللې دي راجستان بیا یوه سیالي بایللې او بلې ګټلې دغه راز د نن ورځې دویمه سیالي د کابل په وخت ماښام 6:30 د ممبئی انډینز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چنای لوبډلې په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او بلې بایللې خو ممبئی بیا یوه سیالي کړې او بایللې ده د ویلو د چتیر ورځ د دې لیګ په لسمه سیالي کې لکنو سوپر جاینټس لوبډلې د سن رایزر حیدرآباد ماتولو د نمبر په جدول کې لومړی مقام ونیو په یاد سیالي کې افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي د امپیکټ یا ډېر تاثیر اچون کې لوبغاړي په توګه ولو بول شو چې په درې اورونو کې 14 منډې ورکړي او یو لوبغاړي وسوځاوه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس په ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو اس ایډ مشر سامندا پاور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی دی
دا یو جراونکې خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوه یې په بشري مرستو متکی دي ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي
په دې اړه درته راپور لرو چې په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال وایي کیسونه یې ځنډیدلي او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو اقتصادي ستونزه مو ډېر سوي دي مونږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصیږو
ټول شی د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پېشتمي خواړه برابر کړي
د قوشتیپی د کانال د جوړولو په اړه باندې به هم تاسو ته یو تفصیلی راپور خپور کړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اولی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پرمختیایي ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او نور دفترو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په کانفرنس کې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزنی دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
له کومه وخته چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده تراسی د مرستې ټکنی سوی دی او مرستې اوس له خلکو سره نه کیږي او ډیر بیوزله خلک ستاسو مش پوری چې خو به د خزی راتلی د کورونه به کتل او بیا به مرستې ورکولې اوس د مرستې ناراضي
ډیر داس خلک ستا چې مرستو ترتیا لري ټول خلک ولیدلې مونږ دغه سی ولیدلې یو نور له طالبانو غواړو سپیرت خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د خزو په کار له بندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې محل کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور د اپریل په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د خزو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپل د ځپونکو پریکړه بیرته اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جرأتمند خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوی په بشري مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې، خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وې چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی.
و موردل چې د USAID یا د امریکا د مرستو د انکشافي ادارې مشر سامانتا پاور د ملګرو ملتو په دفترو کې د ښځو په کار باندې بندیز د طالبانو لخوا لګول شوی غندلی دی. په دې اړه زموږ همکار د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکیني استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز یې کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د ښځو رول د څو دلایلو له مخې څخه مهم ده. اول خو ښځې له کلتوري پلوه چې ځینې مسایل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په سیتوګه باندې کار نسی کولای او لازمه ده سي هغه ځکه چې خځوي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه دی حامله میرمنو دی حفظ الصحه یا حجن مسله ده، په دې خاطر باندې دی د خځو ونډه یا د خځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې علاوه د خځې خپلې خځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري سي کوم نتیجه سي موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یا یو روغتیایي ارګان، یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې ته نه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نسي، ډېرې نورې برخې هم دي سي په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې یا مغو خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیان او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې د کوم څه د اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه د تطبیقوي د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړوند من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي. طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده، دا موږ تطبیق کوو او بالاخره نتیجې حتما ښه راوځي.
د پوهنتون استاد او د بشري مرستو په برخه کې فعال جانداد جهانی و چې د ښځو د کاربندیز په ارتباط باندې په تیره بیا چې اوس په ملګرو ملتو دفترو کې هم دوی د طالبانو لخوا منع شوي دي لکاره، په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په پا پاکستان کې میشتي وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلي، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او آن خپل ماښامي او پیشلمي ته هم لازم خواړه نشي برابرولی. په دې وروستیو کې پاکستان کې د خوراکي توکو بیې هم ډېرې زیاتې شوې دي. په دې اړه باندې سنا کاکړ ریپورت جوړ کړی.
هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ناهید سادات په پېښور کې اوسېږي. وایي له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې ده، او کومې پیسې یې چې له ځانه سره راوړي وې ټولې لګولې دي. ناهید چې د امریکا کیس لري وایي بې برخلیکه ده او د ژوند سختې شپې ورځې تېروي.
زمونږ اقتصاد خراب دی. دوه زامن مې په یوه هوټل کې کار کوي چې ماسپښین 3 بجې ځي او تر پشلمي پورې خلکو ته خواړه ورکوي. نه پوهېږم چې هغوی خپله افطار هم کوي که نه. کله چې د شپې رایادېږي چې زامن مې د ورځې روژه نیسي او د شپې لخوا کار کوي، ډېر ځورېږم.
نوموړی وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي، چې په خبره یې ورته بسنه نه کوي. فایما یوه بل افغان میرمن ده چې په اسلام آباد کې ژوند کوي. دا هم بل هیواد ته د خپل کیس د چارو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللې ده.
اوس چې د روژې میاشتې راغلې دي، موږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. ساده ستونزه مو ډېر سوې دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
په پاکستان کې میشت افغان عبدالرؤف قاضی زاده وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره.
ټول شی د روژې مبارکه میاشت نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي، او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې خپل روژماتي او د پیشلمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده. دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کېږي.
ډیری د افغانان چې د کډوالۍ کیسونو د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه ځنډیدلي، د امریکا پی 1 او پی 2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2مه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دویم هیواد ته ولاړ شي. له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل، د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ډېر پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډیری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او خبریالان هم دي چې د دوی په خبره په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم وکړ او د امریکا له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د دوی کیسونو ته دې ژر رسیدنه وکړي. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلی ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په لږونو بریدونه کړي دي. په اوکراین کې د جګړې له شدت سره سم د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون له اوکراینی مسلمانو ځواکونو سره یو ځای روژه ماته وکړ او له هغوی سره یو لړ ژمنې هم کړي دي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ جوړ کړی.
اوکراینی پوځیان خبر ورکوي چې د پرون ورځې په ترڅ کې د روسانو شپېته حملې شاته تمبولې دي. په هغه بیان کې چې نن سهار وختي د اوکراین د لوی درسیز دفتر خپور کړ، پکې راغلي دي چې روسي پوځیان په پرله پسې ډول د اوکراین پر صنعتي برخې په ختیځ کې حملې کوي. دوی د دونیتسک په سیمه کې د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا پر ښارونو او ښارګوټیو تمرکز کړی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې دښمنانو په تیرو 24 ساعتونو کې 2 د توغندیو او 15 د هوایي بریدونه کړي دي. همدارس د راکټ لانچر له سیستمه تر 40 ډیری حملې کړي دي. په اوکراین کې له نویو بریدونو سره سم راپورونه وایي چې روسي ځواکونو د بخمود په سیمه کې پرمختګ کړی دی. پرون د بریتانیا پوځي چارواکو په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونو د بخمود ښار ترمنځ پورې ځانونه رسولي دي او د بخمود کاسیند لویدیځه غاړه یې نیولې ده. اته میاشتې وشوي چې روسي او اوکراینی ځواکونه په بخمود کې په جګړه دي او د دې ښار پر سر دا جګړه د 2022 کال د فبروري له 24 را پدې خوا چې ولادیمیر پوتین پر اوکراین برید پیل کړ تر ټولو اوږده او خونړۍ جګړه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو پوځیانو ته امر کړی دی چې د دونیتسک، لوهانسک، زاپروشیا او خرسون سیمې په بشپړ ډول ونیسي. ماسکو دا سیمې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. اوکراینی پوځیان بیا وایي چې روسي یرغلګر ځواکونه د زاپروشیا او خرسون له اشغال شویو سیمو د کریمیا ټاپو وزمه سیمې ته د ملکیانو د انتقالېدو لپاره تیاری نیسي. بل لور ته د جمعې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پلازمینه کیف په لمنو کې د مسلمانانو یو جماعت ته ورغی او له اوکراینی مسلمانو پوځیانو سره یې روژه ماته وکړ. زیلینسکی هغوی ته وویل چې اوکراین به بیرته کریمیا ټاپو وزمه تر خپل واک لاندې راولي. کریمیا له اصله د تاتارانو ځای دی چې مسلمانان دي. زیلینسکی زیاته کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې هڅې په 2014 کال کې له دې سره پیل شوې چې کریمیا ټاپو وزمه یې له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د کریمیا له آزادېدو پرته بله لاره نشته. د اوکراین ولسمشر بیا وویل چې دی ډاډه دی چې دا بریا به د اوکراین په برخه شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خراغلاس وایم. ور به شو روزګان ته. هلته په روغتونو کې د خزینه او ډاکټرانو نشتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د روزګان یو شمېر خزینه او نارینه اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو نشتوالي دوی ته ستونزې جوړې کړي دي او دا چې دولت د روغتونو کې د ښځو لپاره خزینه ډاکټران وګماري څو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. په روزګان کې بیا د روغتیا ریاست مسولین هم مانی چې په دغه ولایت کې خزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران کار کوي. په دې اړه جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول خزینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغۍ ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي. ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د شزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل سوی دي.
زلشت ده دا څه پیسې ویو د ماشوم شپه خانه ته راوستو
شرم ولاو
څه سره نیولې وسه پیراغل لا ولاو پوسولې
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روختون دي چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نور ولسوالیو سلګونه ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینا چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده ځکه وایي ساعتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکتران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یوه نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکتران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدی نو ښځه ډاکټر قربان سم ښځې ډاکټر خو د ښځو پرده ځله یې واده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو ښځو ته به خپل عیب وایو خپله یو پرده مو ځله خوندې ده نقته نه څنګه ووایم ولې چې چواوال زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نقته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دوا را باندې برابروي خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د ورزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ایم ډي او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو ترڅنګ د ورزګان ولایت یو شمېر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته دې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران وګماري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي ګل آغا او شیر محمد داسې وایي
زنانه ډاکټرې روزګان ولایت کې به بیخي کمی دی ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. روزګان ولایت کې د ډاکټرانې بیخي زیاتې کمی دي نو دا یو اړتیا ده موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نشي ویلی مثلا زنانه ته ویلی سي نو ډېرې زیاتې مهمې دي په دولتي کې هم په خصوصي کې
ډاکټران ښه دي نشته. اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موږ ته یې ورغلي دي چې بېرته راسي وایي ډاکټرانې نشته نفسیانی بیاستا او دکتر بیانست موش دا غیلو لرو چون پا شپخانو که زنانه دکترانی کشنی مثال پلی وزپیوه کسی او پیداسی زنانه دکترانی.
بلخوا د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا منی چې د دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکتران شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په سی ایچ سی کې چې باید د ښځینه ایم ډي ډاکټران ګمارل سي وای دی پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارل دي.
زنانه ایم ډي ډاکټرانو کمیسته هغه په کلینیکو کې سته چې هغه په سی ایچ سی کې نیول کیږي خو په ټولو سی ایچ سیانو کې موږ ایم ډي ډاکټران نه لرو. هغه بستونه مو د نارینه ایم ډي ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي. هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټران زنانه ایم ډي ډاکټران موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې هم ډېر ډاکټران شته چې خپل کار
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د متخصصانو په باور د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه چې طالبان په چټکۍ پر مخ پیي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر په وړاندې یو آزمایښت دی. دغه دواړه هیوادونه د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. د قشتېپې کانال چې 215 کیلومتره اوږد دی پلنوالی 100 مترو ته رسیږي چې کولی شي د آمو سیند د پام وړ برخې اوبه جذب کړي. یو هایدرولوژیست دغه پروژه د ترکمنستان لپاره یو ستونزه نه بلکې یو فاجعه بللی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلی رپورت ته. کله چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی و په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خواته لاړ. خود افغانستان دو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه. اوس چې په افغانستان کې د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې له وړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي که نه ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستې حکومتولۍ د مرکز مشرې او بنسټګرې جنیفر بریک مرتضی شویلی آزادی رادیو ته ویلي کله افغانستان او منځنی اسیا نورو پروژو ته وګورو زیاتره د دوړو لوريو په ګټه وي خو د قشتېپې د اوبو کانال چې د امو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی د مرتضی شویلی په وینا له 1990 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د طالبانو لومړی دورې ته هم کوي کتل سي چې د افغانستان ډیره برخه په کنټرول کې و خو د یو حکومت په څیر چلند نه کاوه اوس داسې ښکاري چې طالبان په خپل دویمه دوره کې د یو حکومت په څیر د چلند مفکوره لري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د قشتېپې کانال د وړاندې سویو ابعادو له مخې چې په تیر پسرلی کې کیندنه پیل سوه کافي ده چې پام وکړو ولې هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندېښنه لري متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږد او 100 متره پلن دی کولی سي 550,000 هکتار مځکه خړوب کړي چې د امو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولای سي د افغانستان یو ملکی کارکونکي او لدی پروژې به خبره کس ازادي راډیو ته ویلي تمه کیږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشت کې پیل سي دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کیږي دویم پړاو د 2022 د کال په پسرلی کې پیل شوی وو اوس د دې کیندل سوي کانال څخه باندې 100 کیلومتره لپازا په خستل سویو تصاویر کې ښکاری د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې د تورته لیدلوري درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چاري تعقیب کړي د ترکمنستان حکومت روسه د قشتېپې کانال د جوړولو په باب څه نه دی ویلي خو په ترکمنستان کې یو هایدرولوژیست په مارچ میاشت کې د ازادي راډیو له ترکمنی څنګ سره په خبرو کې ویلي و چې دا پروژه ترکمنستان ته یو ستونزه نه بلکې یو فاجعه ده په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا په جوړ شوی قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی قراقروم کانال د قشتېپې کانال پرتله څلور برابر اوږد دی د منځنی آسیا بل هیواد ازبکستان د قشتېپې کانال په اړه نظر نه دی ورکړی خو ولسمشر شوکت میرزیایف په دسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قشتېپې کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی وو میرزیایف وویل دا مهال لازم ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو تکشینی پلندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پانتون کې یو څېړونکي بسم الله علي زاده ازادي راډیو ته ویلي عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2020 نه د کال پورې د ولسمشر لومړی مرستیال وو د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې دوستم له زیات مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیوه دی ازبکستان ته وتښتید د علیزاده په خبره افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکی دی د پانتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره د علیزاده په خبره طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکوله د ډیری پیسې له خلکو ټوله یې په وطن کې ډیره کاختی ده ډیره دربدری ده نو د دې عواید پورته کیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کیږي نو دا په وطن یې بده اغیزه کړې ده
د نرخونو په باره کې د مو غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سي پر تر ویلي او غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې کې محصول لوړ کړه هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی کارونه نشته بیکاری دی او نرخونه ډیر لوړ دی نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نشته مناسب ډالر د بل هم سایګانې د بل په دوه خونو کې پراته بچان مو وجه دې دې سره چې دا څوک مشر کې بالا کارتونه داغه په لاس ورکې هغه که پر تبیت جوړ ورکې یو چاته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي د ده رم دې وخوري دا زموږ راغې په لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
ونه پدر راشه که خوشم رو رو بیخی درن سویدی بسمانس که ایده افغانستان خلق رو جه تو گوری چرا جمع برکه رسی و پدوه شنگ رنگی.